سلامونه د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې لمړی تاسو ته راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل مرکه اوریدای شي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سکل خای شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستانه په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله ایستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډیر شمیر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمیر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډیری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څیړنې په اساس وویل چې ډیری ایستل شوي کډوالې کورنۍ خوړو او سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري، خو وایي د راستنېدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډیره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څیړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړي، خو دای زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی یې هڅولي دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمایز تماسونه او امنیتی همکاري شامل و. ولسمشر ډونالډ ترامپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ترامپ پرون له NBC خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو سل په سلو کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوې دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه یې پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یو خبري غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږد ډیر چټک او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځني ختیځ کې د اروپایي ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کشتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور تری تم شوي دي. د اروپایي ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کشتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کشتۍ فلیپیني عمله او په دوو نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړی دی ژغورلی دی. په بیان کې راغلی دی چې ټول 15 تنه تریتام دي چې له دې ډلې څلور تنه په مړو کې شمیرل شوی. حوثی ډلې ویلي دي چې د کشتۍ د عملی ځینې کسان دوی نیولې دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثی ډلې دا کسان یرغمل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو رسره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د دوو مشرانو د نیولو د حکم هرکلی کړی دی.
هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځ او پالیسیو سره زرګونه افغان نجونو راتلونکي خراب کړی.
د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور لرو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر معلولان وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه ورکوي.
ډیره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې راسابونه د مدرسې او د مکتبو حسابونه راټول کړي میاشتې و 8000 افغانۍ ته دي، هغه دي فیسونه راسي.
په نړیوالو مسایلو کې و باورې چې په غزه کې لستن فلسطینیان په داسې حال کې وژل شوی دي چې د مرستو موادو ته په قطر کې ولاړو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو خبرونه لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د طالبانو د مشر او د دوی د قاضي القضات د نیولو د حکم صادرول د افغانستان د خلکو او په ځنګړي توګه د خځو او نجونو لپاره د عدالت پر لور یو مهم ګام بللای دی. دوی په یو اعلامیه کې د روم د اساسنامې غړي هیوادونه مکلف بللي چې د دې کسانو د نیولو او عدالت د هغو د راکاګلو په برخه کې همکاري وکړي. یو شمیر افغاني نجونې هم د دې حکم هرکلی کوي او وایي دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین پر لور یو مهم ګام دی.
د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د ستري محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرولو ته د پراخو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو هم له دې پریکړې هرکلی کړی دی. دغه کارپوهانو په غیلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي چې دا حکم د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول هغو ښځو او نجونو ته چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض، ظلم، استبداد او زور زیاتي درون بار زغملی، د عدالت په لور یو حیاتي ګام دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا پریکړه قربانیانو او پاتې کسانو ته دا پیاوړی پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی غږ اوري، زوریدل یې ویني، ورباندې باور لري او دا چې د دوی زړور غږونه بلاخره واوریدل شول. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کارپوهانو د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته یادونه کړې چې مکلف دي د دغو کسانو په نیونه او عدالت ته په سپارلو کې همکاري وکړي، او له دغې محکمې او روانو تحقیقاتو یې د سیاسي، ډیپلوماټیکو او مالي ملاتړ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. کارپوهانو ټینګار کړی چې د طالبانو مشر او قاضي القضات د نیولو حکم باید د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته دا روښانه پیغام ورکړي چې یو داسې رژیم باید عادي نه شي چې د هیواد نیمه وګړو بنسټیز حقونه او بشري کرامت په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. دوی زیاته کړي هغو کسانو ته چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي په زغرده وایو تاسو د تاریخ غلط لوري ته ولاړ یاست. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه روسیه د لومړي هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د یادونې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC تازه د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. ICC په یو اعلامیه کې چې د جولای په اتمه یې خپره کړې، دا دواړه کسان په مستقیم یا د فرمان صادرولو، پارونې یا هڅونې له لارې د ځورونې له ډوله د بشریت پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ جرم باندې تورن کړي دي. پام دې حال کې یو شمیر افغان جونې هم د یاد حکم هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین په لور یو مهم ګام دی او باید په جدي ډول عملي شي. یو له دغو نجونو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
زه کاملا موافقه یم. هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځو پرېکړو او پالیسیو سره د زرګونو افغان نجونو راتلونکي خراب کړي او د افغان نجونو په زړونو کې ویره او ناهیلي خپره کړې ده. زما په اند عدالت هغه وخت تمنېږي چې هغه مشران او قاضیان چې داسې ظالمانه قوانین یې وضع او تطبیق کړي محاکمه شي، څو نورو ته عبرت شي او زموږ د زخمي زړونو لپاره یو څه سکون راولي.
بل افغان نجلۍ لوړوز د کلورا ګرځول شوی او د هم نو غختل نومې پر اپول کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
ما ایتس نشونه استقبال میکنم.
زه د دې پریکړې هرکلی کوم، ځکه د تعلیم او تحصیل حق چې په نورو هیوادونو کې شته دلته په افغانستان کې نشته. ورسته بلې محدودیتونه زیات شي او باید مخه ونیول شي. دا واقعي یو ډېر ښه کار دی. هیله لرم چې مثبتې پایلې ولري.
که څه هم طالبان وایي چې دوی د جرمونو د نړیوالې محکمې په نوم کوم بنسټ په رسمیت نه پیژني او ورته ژمنتیا نه لري، خو د یادې محکمې لخوا د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم په ملي او نړیواله کچه پراخ هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازو د همغږي شورا هم په یوه اعلامیه کې له دې حکم هرکلی کړی او دوی د طالبانو د واکمنې پر مهال د ښځو او د بشري حقونو د سیستماتیکو سرغړونو پر ضد حساب ورکونې یو مهم ګام بللی دی. مخکې تر دې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی، د بشري حقونو د فعالانو اتحاد او د افغان معترضو ښځو ګڼ شمېر بنسټونو او مدافعینو له دې پریکړې هرکلی کړی و. طالبانو وخت له بیا ځلي رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي، چې په کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او ډېریو دولتي او نه دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول شامل دي.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوقالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ام اس اف وای له پاکستان د استلو ګواخ افغان کډوال له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خیریه ټولنې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي په یاد هیواد کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونو او استلو له ویرې حتی تر روغتون او ډاکټر پورې هم نشي تلای.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي رادیو ته وویل:
سر ده نو خپل نه جوړ دي غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سي سي غزان سره بس کر بچان سخت پریشاني سره مخه کې دي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ورته پریشن اله نم کړه دي نو بس زړه نه زړه دي ټیم پورې ګوري سي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزه به زا پریشن وکمنو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه د علم سره ځا وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانې به تخاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې له دغه هوا د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هوا ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د تېر جمهوري نظام پر مهال پوزي محمد رحیم وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوی ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
ګلوبین د کموالی له امله په تکلیف را پیدا شوی ده. زه په کور کې ما او زه خپله تقریبا درې میاشتې چې مریض یم، ویزې د کموالی مودې اقتصادي جوخ له امله یو تعداد نشي کولای چې ویزه واخلي او یو تعداد چې ویزه ماخلي وده ډیره کمه ده. د پولیسو تنګه و بیخي زیات دي. هر چیرې چې حرکت کوي پولیس دې وخت او زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هېواد ته دیکور شو هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه مو کړې ده، هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هر میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی په خبره تر 25,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولي دي. MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبنګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د راپورونو له مخې په غزه کې پرون جمعه 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیرې یا راشن ته په قطار کې ولاړ وو. ملګری ملتونه وایي له دې سره د هغو کسانو شمیر 800 ته ورسېد چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. د غزې له ترانګې څخه وخت نه وخت داسې راپورونه خپرېږي چې اسرایلي ځواکونه پر هغو ملکي وګړو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. پرون د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي ښار رفح کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلي وو، د اسرایلي سرتیرو په ډزو وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل هلته چې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند د اساسي اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې درېږي او د مړېدو او مرګ ترمنځ باید یو انتخاب ولري، د دې خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې فلسطیني وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرایلي پوځ څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول نو په ځواب کې وویل چې دوی د سرتیرو او هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولی دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي. د پرونیو وژنو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې مرکچیانو پرون په قطر کې مذاکرات کول څو په غزه کې د اوربند په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل د هیله مند دی چې په راروانو څو ورځو کې به په جګړو کې د 2 میاشتنی اوربند په اړه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې که دا موافقه وشي نو دای به د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه خبرو ته چمتووالی ولري. داسې مهال چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکو د جګړې په نتیجه کې لناوړه بشري وضعیت، لوګي او ناروغي سره مخامخ دي. حماس ډلې ویلې دي چې د اسرایل لخوا د ترانګې ته د بشري مرستو مخنیوي د خبرو پر وړاندې اصلي خند دی.
ل خبرونو ور اخوا
سموکه کله ازادي رادیو اوري. پرون د جولای 11 د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځ سره برابر و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي پکې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او ورسره له پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره هم مخامخ دی. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د وګړو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې هم خلکو او هم بنسټونو په منظم ډول کار نه دی کړی.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ مېشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه هم ورسره یو ځای اوسېږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسېږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډیره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میشتې را حساب کړو د مدرسې او د مکتب حسابونه یې راټول کړي میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي. هغه دي فیسونه رسی او چې نه کې هم مسؤلیت دی مور پلار څنګه کوي. هغه بیخي گزاره کوم 1,00,000 روپۍ ته دې مونږ مصرف رسی او همدا یو مونږ پکې لګي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشانې مجرد خویندې هم مرسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکو میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري د غشن د ژوند له سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خود له وخت بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیات کوم د خپل اولاد او د کور په چنو ډېر ګراني ده. نو دا مشر ځینې مریض دي راته. نو زه خپل چې دا په حیات سره دا کور ته لګوم د کوم څه لږی مسله هیڅ کومه نه دي سوي.
د ولادت او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیګونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کله په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښې دی شي. د ولادت او نسایي څنګه متخصصې ډاکټرې نسیمه حبیبي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې هدا عقل میندې باید د هر زیګون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیره و مور دا وطن پا پام کنه نیسی امکان لری چی استردیا او استرس ورد پیدا سی. تغشان دا زیگون پر محال دا لخطرون نصر مخکی دلی سی. کلا چی و مور یا ماشوم زیگوی باید دا حقه طول یارتیاوی پرکلی. دا چی و ماشوم زیگوی کال روست بیا بل زیگوی پرترسیدن نسی کولای چی بیا ماشوم یا پخورز واقعی اختکی کی.
لما شمانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلی دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي. وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده، ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه د کړای. نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي، نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودې یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي، چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي، لبلې خوانه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
خغلې له سوي د نفوسو د غیر پلاني زیاتیدنې بیلابل نورینونه را منځته کړي چې تر ټولو مهمې په وسلی او پراخ بشری ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یو چا ویلی سګ زیګ دیس کال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د یادونه ده چې د 2021 مریز کال د اگست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې بې وسلی او بیکاری په بساري کچه زیاته شوې ده، چې دغه هیواد له 6 میلیونه زیات نفوس ډیری برخه ترې کړیږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو شمیلی داری 1404 مریض کال کې د افغانستان اټکلي نفوس شپږ د 6.4 میلیونه خودلې خوېلی چې ډېر ژر به رسمي سرشمیره نه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد علیم رافی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 45% نارینه او 49% ښځې دي. د جولای 18 نېټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1999 کال کې په دې نوم نومولی ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي. په یوه عادلانه او هیله بښونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هېوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنه چې په 1400 هېوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوې ښودلې چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل خو ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ستونزې پر وړاندې خنډ وې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د هم د خبرونه ورستای راپور. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی امتیازونه نه ورکوي. دوی وای د تیر کال د ورستای ربه او د روان کال د لومړی ربه ماشونه نه دی ورکړل شوی، خو دا په داسې حال کې ده چې دوی لګانو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
سال گذشته ما را گفتن میگن هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم تیر شد بازم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلې ده، دا چې په پخه معلوله ده ادا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نیمه یک کرد اوستا تیر کال در دریو میاشتو ماشونه هم پری پاتی دی اوستا کالی هم زمونگ تا دلومنی و دریو میاشتو ماشونه ندیرا کری زده معلولیت ماش پرا تا بلایت نلرم دیر استونزی لرم خصوصا در پریشو بی پخی پا برخ بیاو زخم لرم چه در دکتر تا درمال نیلاندیم زه هرمیاش درمالو تردیا لرم هرمیاش پینزه زرافانی پور کمم کمو ماشونه را کری پاقی گزاره کیگی
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه په منظم ډول نه ورکول کیږي.
سال ما شش ماه ما کوم شده یک سال ما په سال کې قبلا کې ده سه ماه کوم شده سال
دوی مکته د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی. دا هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مهم ورک شول. موږ یوازې سه کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. هغه وخت چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو ماشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتلای په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو اته 1000 افغانیو ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال دیوی یا دوه وروبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغه معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو نارینهو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په 1.5 په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي، خو له دې دی وړاندې یو شمیر معلولینو ادا کړې و چې د طالبانو حکومت د یو شمیر معلولینو نمونه له لیست ایستلی او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمیر کې هم تنقیس یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ازادي میلمه
سلامونه د ازادي ریډیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي میلما پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړې دي. نن ور سره په ازادي میلما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغ یم، درس قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خوندزی او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خوندزی نه درلودل، خوندزی و ودانی نه وي، خو ستونزې ډیره زیاته وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانه وي که نارینه او سدانه پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زبر رشته هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویند په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زبر همداسې ولایت و، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال د زده کړې تحصیل نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جان تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته کنه؟ حجاب چادري مو مور سره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس سم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و. خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو ترکو سره، مثال موږ خپل حجاب ما راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره سې خوندې هم ولې چې دی به تلې موټر کې تلې او راتلې، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه ته وایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، پسر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې
د تر ډیره حد پورې په زابل ولایت کې همداسې مشکل وو چې اجازه ته ډیره حد نه ورکوله خپل زنانه طبقه و ناسته چې د لار سي او اکثره د سخوندې هم موږ لرل چې په پټه باندې د فامیلون سدې مکتب ویل او ډیره د سخوندې هم لې چې د پلرون تشویقول د غورونو د خوا د خاوند د خوا د خپل مکتب ویل نو فرق لري خو ډیره کزه درته ما فوکس په دې باندې دی چې ډیره خوند موږ په د تحصیل طالب لګاس دي برخي وي او په ډیر رنج سره بده کويلي به هم از د کړي ډیر په سختي به ویلي په پټ توګه یا انداز نور تر کې بده کارولې ته ډیر حد پر اجازه نه و
ستاسو ملا تړای څوک په کور کې خپل د ډیر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم لا تړې کو چې ذکر وکړي
بله زما مرجانه شکر چې ژوندۍ ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړې ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړې کړی دی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خوښې د تکړه وي نه وي
نه خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوی یم چې دا د خاص شوق او علاقې څخه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوی یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوی یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې کنه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخص له قبل کې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبل کې شخصي فارغه یم
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې مې قبل کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس په پښتو نه
د د پانتونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
په خو لګیدل چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه وو؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغله د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکما اما خبره کیږي ډیره خوند چې شو خاله کله رانه چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چې څنګه فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې د غلري عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله چې د لسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر او شوزو ته تر ډیر حد پورې خوند ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نور مخبر جوړ څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلي نو دا شی مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور کلار ستا ملاتړی وو
بله بله او مخکې هم ویلې یادونه مې کتنه نه پوره چې زه کوم مقام او مخف کې یم اسما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دی ولې نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساينس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي
زه د اډام ورکوم دوام ورکوم.
که د پختن ډیره شخصي نه وي و ادم په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښه ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وي کنه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل هم د مرکه ما کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مي هم
درس پر واچ پړه بیرس د نه پختنه وکم په زابل کې پټول کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
له کسان چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فنون چې سواد لري با سواد وي سواد خوشوي غوې ته ډیر حد پر اجازه ورکوي خپل لورانه خوند ته چوغي خپل تصمیم ونیسي خو متاسفانه متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سواد ته په خاپه کې پرتل نور هم ډیر سوي دی چې په لور په توسمه کې زموږ خوندې دا حق اجازه نه لري چې غوې خپل خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپل خوښه باندې ته ډیر حد پورې غوې جبرین کاغان دي او یا په بدل کې دی خپل پلار یا ورور یا ځین د سنور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سمو کې فلور زاینه کې دی حق نه لري چې خپل 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 تصمیم نشي ځکه چې دی دا کار وکي دی د پاره شرماوار خبره ده دی د پاره یو تانادار خبره ده دی د پاره تانه او پیغور دی دی د رسم او فرهنګ ورواښ په ټکر کې دی دا خبر راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپل خوښه باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لکور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیز برابرې درس مروج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ بلدا سنور ولور زیات یا ولرونه تر پنځلکه شپارلکه ولاکه افغانی باندې رسیږي او دو سره سره به د خاون فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط هم دغه ولور اخلي که پنځه وو یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پنځلکه زابل ولایت
بیا د انجلی پلار د پیسې څخه په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بنجلی د بیرته تلاور ته په اخلي کور ته په کې څو ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ ویچې تر ډېر حدا پوري دا تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي او ځین د سکورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلي کورنۍ په دامه ولور کې د شان پوره کوي مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو ولور چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې کوم ولور چې د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې نو کراس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګل کر په خوري زیاتې پیسې دي الکان څه کار کې چې دا پیسې وي دومره پوره کی
بلې ولا تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براس د نجونو فامیل تخپل نجونې کان چې دي عمر نه ډیر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غاړي ودونه وکي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې غلا د ډیر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې او هم انداز سیو بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د پیسو د ګټل لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډیر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډیر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات منفي تاثیر بيخي زیات کړی هم په چونه کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زبای قدر توایم
کټ په درته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا وو کاسته یا زبره کټ کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه څه دی ول وره کیسه درې لکه فانی په ماګه کې ماګه ما خپل پلاس کې چې زړه ماګه پی وکم ان کټ خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه ماګه می اخیستې
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلی او لک سره خوښوي په خپل کې پنجلی پیسې وانخلي کنه بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري
رښتیا داس خبر استادی داس موزګان استادی خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم به ټول هم د سنجونې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیات یو اخی یو غي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي غدي قدر وي وو اندس یو څه استادی خو ته ډېر پوری نه ما درته ویل فاميلونو کې فرق وی لکه څنګه چې دغه د لاس په کوټ کې فرق دی انداس انسانان کې فرق دی فاميلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق څه دی داس فاميلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخستي خو بیا هم د انجلي ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داس فاميلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګه پیسې اخیستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر مسم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اشه چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستي هغه نه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته شم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېج په ودونو کې کنه مسلونو کې هغه مثال قبل دا شوروا چې ورته وایو دا
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې حرم المستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس دی ماغه میهمان ته بيخي میهماني نه وای هغه ماغه واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي پسې مې کې نور د سيت ډېر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دې شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یا ډیر شدغه لري سبزی لري مثال که سبزیجات قدرته وایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړل که څه هم بنور ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچا خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator ستادي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړئ چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډیر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استاد کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بيوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفې د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یا زنانه ترتیا لري زه دغه په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند دا سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر ټولو هدا پوری زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون فاینلاند توګه یا خو ډېرې خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا د نیټ او دا مثال دی دوی سره آشنا نه لري، یا دوی ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېره هدا پوری ستا دی، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او نامیده کېدل شکار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بله او شاده ګټه شاده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی، یا ډیری خوندي یعنی کچیر زده وایم کچیر خوندي وزبې لري څونه ویلې، موږ به ګټ څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي، کاروبار وس نسته دي، شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو ان تر هغه حدا پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکل وتر هدا پور موږ ګټ نه کوو. خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندو ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم حدا پور چې باید ګټ ووسی تر هدا پور نه.
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو، په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري. ستاسو په باور باندې دوی څه کولای شي، همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسو کاروبار څنګه ده، کولای شي دوی هم وکړي که نه؟
بله بله، زما ټول خویندو ته ټول ځوانان ته البته کنار نوي کزنانه همدان پیغام دی. اول زه خپله یو مثال مې دی دپاره چې ما باندې هم داسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سولې وظیفې مې د لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګري څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستیز دا وي کلاسیک کارونه زده وي کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداری کولی شي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی شي په مختلفو بخشونو کې، چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خر د فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي، کولی شي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت، دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم، هغه نجونو ته چې په کورونه ناسته دي زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسو روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې یو دم کوشش وکړي یو ورځ وکړي، یعنی مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي نه، هر ورځ ډېر کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسیږي. نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري، که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي، که دوی غواړي چې پرمختګ
پرمختګ وکړي او څه زده کړي او څه لاسته راوړي. دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي. ناامیده کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در ناامیده نه سي. دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي، هیله پیدا شي، امید پیدا شي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډیر زیاته مننه کورودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي راسره خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډیره مننه فردا جانې، تاسو او ټول همکاران ډیره مننه چې ماته وخت راکړې. زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډیره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې. Thank you.
ګل پشان وړېرم پشان څنګه وښېرم د ګل پشان وړېرم خندې زم مستې زم ګل ګل پونځې شېرم پزول فوټې څنګه زم لستور کو دې چارې زم پاتې زم روانې زم ژوندون ته واسې زم ګلاب پشان وړې زم سنجې زم مستې زم پاتې زم روانې زم ژوندون ته واسې زم پاتې زم روانې زم ژوندون ته واسې زم کوم دامې نمستې متر مزل رسوي سیلاب د فشې مینه مشوندون تازکوي کوم دامې نمستې متر مزل رسوي سیلاب د فشې مینه مشوندون تازکوي ساده پنګړو شنګ شنګ ساد پنگڑو شرمی ہر سہارا پسوی پزڑ کی میں دمنی بول بولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی بول بولے را پروی او ساد پنگڑو شرمی